دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند. د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زاج مل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي، او که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر له یوشمیر خبري ایجنسیو سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس کریم خورم وروستۍ سرګندونه رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې 200 میلیون ډالر به په افغانستان کې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره مرسته وکړي، او په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند په قاهره کې او د دې هیواد په نور لوی ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمس کنګم له یوشمیر خبري ایجنسیو سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس کریم خورم وروستۍ سرګندونه رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیه د امکان په اړه د یک پنوم له ټلویزیوني شبکې سره د کریم خورم خبري هیڅ ډول منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمس کنګم په حواله ویل شوی چې امریکا د سولیز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی کنګم د اصل په افغانستان کې د اوسمهال راتلونکو لپاره د خپل هیواد د پالیسۍ اساس ګڼلې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون وویل چې د یک پنوم له ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم دا خبره بیا اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیه په فکر کې ده. د بل خو د امریکا متحده ایالاتو وایي چې 200 میلیون ډالر به په افغانستان کې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره ولګي. د دې ادارې مشر راجیب شاه په یو مرکه کې روټرز خبري ایجنسی سره ویلي چې دا یو هیواد کې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره پر یو ځانګړي پروګرام تر ټولو زیاته پانګونه ده. د امریکا د پراختیا مرستو د ادارې مشر راجیب شاه زیاتوي چې استرالیا، برتانیا، جاپان او اروپایي اتحادیې هم د مرستو ژمنه کړې چې د خزو د حقونو د پراختیا لپاره د دې پروژې ارزښت به 314 میلیون ډالر ته لوړ. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند په قاهره کې او د دې هیواد په نورو لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي. دا ګوندونه غواړي چې له واکه لرې شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واکمن شي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد د خپل تاریخ یوې مهمې مرحلې ته ننوځي، او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولې چې په مصر کې د ګډوډیو د پراختیا لپاره هڅې کوي. عدلي منصور چې د روانې میلادي میاشتې په 4مه یې واک ترلاسه کړ، پرون خلکو ته په وینا کې ویل چې حکومت د امن د ټینګېدو غوښتنه کوي، ویرې او وحشت ته به نه تسلیمېږي. عدلي منصور له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې دا کسانو په وړاندې به چې د چارو په اړه بې تفاوته دي جدي اقدام وشي. د برتانیې پولیسو د هیواد کې له 2014 سره په ارتباط 2 تنه نیولې. دا 14 پورسوي کې په برتانیې کې 2 مسجدونو ته نږدې وشوي. دا 2 کسان د ریپورتونو په حواله د ختیځ اروپا دي. په دې 14 کې څوک نه دی ټپیان شوی. اوله 14 د وال سال په خار کې وشوه چې زیات استوګنې د آسیایي هیوادونو دي. دا برتانیې پولیسو دا 14 د بدبینۍ او قهر لامل بللي. یو شمېر رسنۍ دا 14 د یو برتانوي عسكر تر وژل کېدو وروسته له مذهبي لانجو سره په ارتباط کې ګڼي. د لی رګبي په نوم د عسكر د مې په میاشت کې د لندن پر سوکه سره یو سخت دریزی اسلام پالی وګړي لخوا وشل شو. او د امریکا متحده ایالات له هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي، خو چین په ډیره چټکۍ ورپسې دی او خای ورڅخه مخ کې شي. دا خبره په امریکا کې یو تحقیقاتي مرکز کړي چې 9 هیوادونو کې څېړنه کړې او نږدې 40 سره کسانو په کې برخه اخیستې. د امریکا په پیو ریسرچ سنټر کې د اقتصادي پروګرامونو مسول بروس تاکس پرون پنځشنبه د ازادي رادیو ته وویل
opinion of the United States still remains fairly strong.
د وای د امریکا په اړه نظرونه لا هم نسبتا پیاوړي دي. تر هغه زیات پیاوړي دي چې پخانی ولسمشر جارج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې څرګندېدل. خو د امریکا او چین ترمنځ مقایسوي نظر د بدلیدو په حال کې دی. خلک داسې فکر کوي چې چین د نړۍ مخکښ اقتصادي قدرت دی، او داسې انګیري چې چین خایي په راتلونکي کې د ستر اقتصادي قدرت په توګه تر امریکا مخکې شي. په دې څېړنه کې له درې څخه یوې برخې ګډون کوونکو ویلي چې چین اوس هم د نړۍ یو مخکښ اقتصادي قدرت دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس کریم خورم وروستۍ څرګندونه رد کړې دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه د یو شمیر پاکستانی کارپوهانو او ژورنالیستانو له څرګندونو خبر کو. په دوی کې یو هم رحیم الله یوسفزی دی چې د سرتاج عزیز د سفر په اړه وایي.
دو اصلی د سفر دا مقصد دی چې دی افغانستان ولسمشر حامد کرزی دعوت کی چې پاکستان کراشی دورو کی.
امریکا متحده ایالات وایي چې 200 میلیون ډالر به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره مرسته وکړي. په دې موضوع هم یو جلا رپورټ لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوره کولو کمیټې خپل لومړنۍ غونډه پرون وکړه. په دې مسله له کابل نظم خبریال رپورټ راستولی چې په همدې نیم ساعت خبري مجله کې به واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په اردن کې د کډوالو کورنیو سره وکتل چې له سوریې څخه دغه هیواد ته ورتښتېدلې دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمس کنګم له شمیر خبري اژانسونو سره د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د رئیس کریم خورم وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیه د امکان په اړه د کریم خورم خبرې هیڅ ډول منطق او اساس نه لري. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د امریکا د سفارت خبر پاڼه کې د جیمس کننګ هم په حواله ویل شو چې امریکا د سولیز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی کننګ هم دا اصل په افغانستان کې د اوس مهال او راتلونکو لپاره د خپل هیواد د پالیسی اساسي ټکی ګڼلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دا چې د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر مشر کریم خورم تور لګولی چې امریکا غواړي طالبانو ته برخه ورکړي او افغانستان تجزیه کړي هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري. شاغلی خورم پورستوی کې د ازادي رادیو سره په امریکا کې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستل کېدو مسأله د پوینا له هغو تفاهمونو او ضمانتونو سره په ټکر کې وګڼل شي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا افغانستان ته ورکړ شوی.
د همدغه مسالې په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي او البته د همدغه مسالې نه د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو. بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
کریم خورم وویل چې د افغانستان حکومت اصلا په قطر کې د دفتر د جوړېدو پلوي نه کوله او غوښتل چې د افغانانو مسایل په خپل هیواد کې حل شي، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره مشروطه موافقه وکړه. د جمهور رئیس د دفتر رئیس د ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د قطر د دفتر په پرانیستل کېدو کې د بهرنیو کړیو د څه شامل و چې د پوینه شنډه شوه. شاغلی خورم د کوم ځنګړي لوري نوم نه دی اخیستی او د سې جزئیات هم نه دی ورکړي، خو وی ویل
او هماغه خوف او تشویش چې د مکسر موجود و چې افغانستان د ټوټه کېدو خواته یا حداقل د ملک توایفه خواته درس یو څه خواته چې یو ضعیف مرکز پکې موجود وي او نور هر څوک په هر خوا کې ځان تخپل وړې پاچایي ولري دغه خواته بوزیدم. دغه په خاطر موږ ډیر شدید عکس العمل وخود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبرې چې د امنیتي قرارداد په سر موږ درلود هغه مختلف.
د سفارت خبر پاڼه د کابل او د واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي چې متحده ایالات له خپل نورو ملګرو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لري او دا به تر 2014 کال وروسته افغانستان سره د امریکا د امنیتي ملاتړ امکان برابر کړي. خبر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر جیمس کننګ هم په حواله وایي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د دیموکراسۍ ثبات او سولې لپاره د خپلو عسکرو وینه توی کړه او پیسې مصرف کړي. خبر پانه زیاتوی چې افغانان د خپل راتلونکي د پریکړې مسؤلیت لري او دا مهمه ده چې د روانو ټاکنو نتایج د زیاتو خلکو لپاره د منلو وړ وي. کریم خورم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له ډېرې مودې راهیسې له امریکا څخه د پاکستان د فعالیتونو په اړه هم د وضاحت غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کیننګم لا یو شمیر خبري اژانسونو سره د ولسمشر کرسي دفتر د رئیس کریم خورم ورستۍ څرګندونه رد کړي.
خبري مجله اوري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د روانې شنبې په ورځ چې سبا ورځ راځي په رسمي سفر کابل ته ځي. نوموړی وایي چې د خپل سفر په اوږدو کې به له افغان چارواکو سره د سیمې په روانو حالاتو هر اړخیزې خبرې وکړي او د دې ترڅنګ به پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر زمینه هم برابره کړي. په دې اړه په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستان او د سیاسي چارو کارپوهان څه وایي زبیح الله شفق له پېښور اورو.
ټاکل شوی دا چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبې په ورځ په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. سرتاج عزیز وویل چې کابل ته د خپل سفر په اوږدو کې به له افغان چارواکو سره د روانو چارو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. د هغه په وینا په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ پر ضد د روانې مبارزې د ګټلو لپاره د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې مهمې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د خپل سفر په ترڅ کې به پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر زمینه هم برابره کړي. همدارز نوموړي د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د سیاسي چارو څېړونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خبرې په ډېر شدت سره روانې دي او طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر په موقتی توګه تړلی، کابل ته د سرتاج عزیز سفر مهم ارزوي. د روانو چارو کارپوه مولا یوسفزی په دې حساسو شیبو کې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاک د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان عزیزم د دې پر روان دی چې هغه د افغانستان حکومت سره وګوري او د هغې چې کوم شکایات دي یا تورونه دي هغې په هکله خبره وکړي. دو اصلي د سفر دا مقصد دی چې دی افغانستان ولسمشر حامد کرزی دعوت کی چې هغه پاکستان ته راشي دوره وکړي. نو ما په شرط باندې د کوشش کوي چې دا ملاقات ضرور شي د حامد کرزی او د نواز شریف او پاکستان کې وشي. نواز شریف هغه تقریبا 14 کاله پس قدرت کې راغلی دی. نو هغه به کوشش کوي چې هغه یو نوی آغاز وکړي او حامد کرزی سره
رحیم الله یوسفزی پر دې باوري دی چې سرتاج عزیز بوکړی شي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې یو سخی کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک چې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی کابل ته د سرتاج عزیز د سفر هرکلی کړی دی. نوموړي ویلي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او ثبات لپاره باید اسلام آباد او کابل ښې اړیکې ولري. رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو
پاکستان و افغانستان دا کم شي. خاص ہوگا من افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې کم طریقہ باندې پاکستان باندې انتقاد کړي او پاکستان باندې تورونه لګي بار بار ما بخیر باندې دی به دا کوشش کوي چې دغه دواړو هیوادونو مشران که د یو بل نه څه شکوا څه ګیره لري نو یو بل ته مخامخ
کله یوې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځمې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپلو همکاریو او مرستو ته دوام ور. نو له بلې خوا افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې دغه هیواد په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې جدي نه ښکاري.
زبیح الله شفق و چې له پېښوره یې رپورټ راستولی او تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بیرته راځو د افغانستان له نن څخه رپورټونو ته. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې پکې د 15 او 30 په شاوخوا کې وسلوال وشل شوي دي. دوی وایي په دغه نښته کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ همکار سدشاه ساقي په اړه نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي د غزنی پر شیدان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د 150 په شاوخوا کې وسلوال او 3 تنه سرتیري وژل شوي دي. دوی وایي وړمش په سرتیرو د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز لا یوې سیمې بلې ته لیږداوه چې په دغه وخت کې ورباندې وسلوالو برید کړی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز تر دې مخکې په داسې سیمه کې و چې هلته ورباندې وسلوالو په اسانۍ بریدونه کولای شوای، خو وای اوس یې یوې خوندي سیمې ته لیږدولی دی. دی وایي د مرکز د لیږدولو پر مهال له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی.
جریان جابجایی ولسوالی رشیدان
په دغه وخت کې چې د ولسوالۍ مرکز له زاړه ځای څخه نوي ځای ته لیږدول کېده د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې له 15 نیولې تر 1.5 تنو پورې طالبان وژل شوي دي. احمدي وایي په دغه نښته کې 3 تنه سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ژوبل دي، خو طالبان بیا خپل لوري ته وراوښتي مرګ ژوبل نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي چې رشیدانو ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د دوی په واک کې ده. دی وایي د دغې ولسوالۍ نورې سیمې تر دې وړاندې هم د دوی په ولکه کې وې او د ولسوالۍ مرکز یې وړمه شپه نیولی دی.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی وار بیا. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر له یو شمېر خبري اژانسونو سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس کریم خورم د وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکا وایي چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره مرسته کوي. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلو په قاهره او د دې هیواد په نورو لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. د برتانیې پولیسو په دې هیواد کې له 214 سره په ارتباط 2 تنه نیولي دي. او د امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي، خو چین په ډېره چټکۍ ورپسې دی او ښایي ورڅخه مخکې شي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ورلد پولیټیکل ریویو ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دي. کچا هم چې په مصر او سوریه کې روانو شخړو او د امریکا د فراري پخوانی امنیتي قراردادي ایډوارد سنودن موضوع د امریکا د رسنیو پام ځان ته اړولی، خو بیا هم د افغانستان مسأله چې داسې ښکارېده پرونی خبره ده د خبرونو په سر کې ځای لري. ورځپاڼه لیکي د اوباما اداره له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو په برخه کې پر نورو انتخابونو غور کوي. د ورلد پولیټیکل ریویو په وینا راپورونه وایي چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له جمهور رئیس څخه مایوسه شوی او د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو پر وستلو غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی په نوي قانون سره افغانستان انتخاباتو ته نږدې کیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان مالی راتلونکی د روان میلادي کال په انتخاباتو پورې تړلی دی، ولسمشر کرزي تیره چهارشنبه د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ. د نیویارک ټایمز په وینا د نوي قانون په توشیح سره په موقته توګه دا اندېښنه کمه شوې ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ښایي وځنډېږي او یا هم ترسره نشي. نیویارک ټایمز زیاتوي له دې وړاندې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره چې هیوادونه د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکوي دا اندېښنه وه چې کېدای شي د افغان پارلمان د اوړي له رخصتیو د مخه ولسمشر کرزی د انتخاباتو قانون توشیح نه کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د ولسمشر کرزي لخوا د انتخاباتو د دې قانون د توشیح موضوع راخیستی او په دې اړه د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو د بنسټ د مشر نادر نادری څرګندونې نقل کړې دي. ښاغلی نادری د ورځپاڼې ته ویلي دا قانون هغه ابهام چې وړاندې موجودو لرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسون ته واک ورکوي چې یو غښتلی بنسټ ولري تر څو په لا زیاته توګه آزاد وي. وال سټریټ جرنال کې افغان او نړیوالو څارونکو خبرداري ورکړو چې د انتخاباتو لپاره وخت په کمیدو دی. د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه په 13 میاشت کې پیل شوې او ټاکل شوې چې تر راتلونکي خزان پورې د ولسمشرۍ غوښتونکو کسان خپل کاندیداتوري هم اعلان کړي. نادر نادری وال سټریټ جرنال سره په خبرو کې په ژر توګه د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو او د انتخاباتو د قانون د توشیح غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي دي د پروسې عملی کولو ته وخت کم دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوره کولو کمیټې خپل لومړنۍ غونډه کړې. ټاکل شوې دا غونډه د پنځشنبه په ورځ په ملي شورا کې جوړه او مشر یې وټاکل شي، خو د کمیټې دوه غړو د نه حضور له امله د یادې کمیټې د رئیس ټاکل وسنډېدل. خان محمد سین له کابل رپورټ راکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لوړپوړو چارواکو د ټاکنو لپاره د غوراوي کمیټه وایي چې د دې اشخاصو په نومولو کې به له پوره دقت څخه کار واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د دې کمیټې غړي فضل هادي مسلم یار د پنجشنبې په ورځ د یادو کمیټې له لومړۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره هڅې کیږي چې جمهور رئیس ته پوه او وړ کسان معرفي شي.
په اتفاق او اتحاد سره د دغې اوویش نفرو چې د اتمام جمهور رئیس ته معرفي شي، دوی په انتخاب کې یا د دوی په لټه کې به د افغانستان د ملت هغه خلک چې خویندې ورونه چې غواړي د انتخاباتو کمیسیون ته مستقل کمیسیون ته د کمیشنر په صفت معرفي شي، په هغه معیارونو چې ورته لازم لیدل شوي دي په قانون کې، انشاءالله د دې کمیشنې له لارې به د جمهور ته معرفي شي.
ده وویل هغه افراد چې وړتیا ولري او غواړي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي کولی شي له دې کمیټې سره اړیکې ونیسي. دا کمیټه چې شپږ غړي لري، لومړی غونډه د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي په حکم په ملي شورا کې ترسره شوه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د ستر محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی، پر اساسي قانون د نظارت د کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر او د مدني ټولنې یو فعال د دې کمیټې غړي دي. دا کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون د اتمې مادې پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس به د یادې کمیټې لخوا له پیشنهاد شوو 22 کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 9 کسان وټاکي. خاغلی مسلم یار وویل په راتلونکې اونۍ کې به د یادو کمیټې د ټولو غړو په ګډون پر موضوع اساسي بحثونه پیل کړي.
په دغه مجلس کې 4 نفر آزاد د کمیټې حاضر وو، 2 تنه آزاد چې یو د جامع مدني او یو د حقوق بشر، چې د حقوق بشر رئیس سفر کړی و. د جامع مدني د قانون د انتخاباتو پورې یا د انتخاباتو د پروسې پورې ربط ولري، هغه تر اوسه ټاکل شوی نه. تر شنبې ورځ وخت ورکړل شو تر څو هغوی راشي او د هغوی په مشوره او په اتفاق سره دغه ملي پروسې چې انتخابات دوی کارونه مخ په وړاندې لاړ شي. انشاءالله د شنبې ورځ به بیا مجلس وي او هغه دواړه دوستان هم حاضر وي.
ټاکل شوی و چې دا کمیټه په لومړۍ غونډه کې خپل رئیس وټاکي، خو د کمیټې د دوو غړو د نه حضور له امله مسأله راتلونکې غونډې ته پاتې شوه. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون توشیح کړ.
تاسو څنګه غږ ازادي راډیو نه اورید؟ امریکا متحده ایالات وایي چې 200 میلیونه ډالر به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي مرستو ادارې USAID لخوا ویل شوي چې د اندازه د نړیوالو په مرسته دوه برابره زیاتېدلی شي. د دې ادارې مشر راجیف شاه په یو مرکه کې رویټرز اژانس ته ویلي چې دا په یو هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره په یو ځانګړي پروګرام تر ټولو زیاته پانګونه ده. فرشته جلالسه یې نور جزئیات تراوري.
د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې مشر راجیف شاه ویلي چې استرالیا، بریتانیا، جاپان او اروپایي اتحادیه هم د مرستو ژمنه کوي او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دغو پروژو ارزښت په 416 میلیونو ډالرو ته ورسره لوړ کړي. د ښځو د حقونو دا پروګرام د پراختیا په نوم پیل کیږي او د اتلس تر دیرش کلونو ښځو لپاره د کارموندنې، پالیسۍ جوړولو، د روزنیزو پروګرامونو او د کوچنیو تجارتي پروژو په برخه کې مرستې کوي. د امریکا د مرستو د نړیوال پراختیایي پروګرام USAID مشر ویلي چې په دې پیسو به افغان ښځو ته 3500 کوچنۍ تجارتي پروژې تمویل سي تر څو هغه کمبود ډکړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې رامنځته کیدلی شي. زیات افغانان ویره لري چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او په ځانګړي ډول د طالبان د سیاسي قدرت له زیاتېدو سره شای د ښځو ټولنیز موقف کمزورې شي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې مشر رویټرز ته ویلي دا ډېره ځانګړې هڅه ده څو دا اطمینان ترلاسه کړو چې ښځې په راتلونکو څو لسیزو کې د افغانستان د ټولنې په سیاسي او اقتصادي جوړښت کې ستره برخه لري. که داسې ونه شي نو افغانستان نشي بریالی کېدی. شاه زیاته کړې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ سوی، خو د دې پرمختګ ټینګ ساتل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره ډیر مهم دی. د امریکا د دې نړیوالې ادارې مشر وایي چې له افغان لوري غوښتنه کړې چې د دې هیواد د اوسني او راتلونکي حکومت پالیسۍ او پریکړې باید داسې وشي چې ښځو ته په ټولنه کې د پرمختګ زیات امکان برابر شي. نړیوال بانک وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان پر اقتصاد پیاوړی اغیز وکړي او ښایي له دې هیواد سره د نړیوالو پراختیایي مرستې هم کمې شي.
وسم مستاسو څو سیمسونه راخلو. سمی الله حلیمی تندر یو ور بیا ل چمکنی ولسوالی نه موکتا څو دانی سیمسونه را لګلی او د دې ولسوالی ل بیل ابل استونزونه شکایتونه کړی دي. په دې کې د دې ولسوالی د بیا رغونې یادونه کوي وای چې په بیا رغونه کې دی ولسوالی ته هیڅ پام نه دی شوی. یو بل اوریدونکی د بختیار سلیمان خیل په نوم د سروبي د ولسوالی د اوزبین له سیمې نه ویل دي چې افغان چارواکي تل پاکستان د امنیت په خرابۍ تورنوي، خو دی وایي چې اداري فساد او نورې داخلي ستونزې هم شته چې په افغانستان کې وضعیت خراب کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي چې وبخیده امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په اردن کې د هغه کډوالو کورنۍ سره وکتل چې د سوریې څخه ورتښتیدلې. د کډوالو دا کم د سوریې پولې ته نږدې جوړ شوی چې لږ تر لږه یو لک کسان پکې پراته دي. له دې کډوالو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې په اړه به نور جزئیات د فرشتې جلل زی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سوریې د کډوالو په کمپ کې له 15 شوزو او یو نارینه سره وکتل او په سوریې کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د کډوالو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کوله چې د سوریې پر فضا د پروازونو بندیز ولګوي ترڅو د بشار الاسد رژیم د هوایي حملو مخنیوي وشي. کیری په سیمه کې خبريالان ته وویل
I think they're frustrated and angry at the world for not stepping in and
زه فکر کوم چې هغوی له دې وضعیت څخه چې نړیوال نه رامخکې کیږي او اقدام نه کوي په قهر او ستړي دي. ما هغوی ته وویل چې مسایل هغومره ساده او څرګند نه دي چې شاید دوی فکر کوي، خو که چیرې زه د هغوی پر ځای وای نو شاید ما هم له هر ممکن ځای څخه مرسته غوښتلی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پر بیلابیلو امکاناتو غور کوي، خو د مسالې د حل لپاره یو ساده لار لا نسته. رپورټونه وایي چې اوسمهال د سوریې شپږ لکه کډوال په اردن کې اوسي چې دا هیواد تر فشار لاندې راوستي دی. د اردن د بهرنیو چارو وزیر نصیر جوده چې د کډوالو په کمپ کې له خلکو سره وکتل خبريالان ته وویل چې د نړیوالو د لا زیات ملاتړ اړتیا ده.
Jordan has accepted them and is accepting our brothers and sisters from Syria coming in but it doesn't come without a cost.
They way Jordan kadwal manali aw de khpul hugu khondo aw runo manulo ta dawam ur kawi che la Syria ts kharatash ti kho de khalko ta zay war kawal pay qimat tamamiji nariwale cholani aw pa zangare dawal mutahido yalato zmush ziyat natar kade de kho la de rum rasto tartiya da pa Syria ke da tero ts bandi duo kalno patras ki rawani jakre zarha utana de khpul kurno pre shodulo ta majbura kran aw ziyati kurni urdu ترکیه او لبنان ته تشتی درې دي. په سوریه کې د بشری حقوقو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی وایي چې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې تر 80,000 زیات کسان په روان بحران کې وژل شوی دي.
د ژوند رنگونه
باز محمد د ولایت کابل
کو
کڅوړ کسب دیسباله ولا مکوچ یانی مال وکاو را وکاو بس دغه عادت هم د چې د جرګه مرګه یغی تلار
په مالداري کې د کوم مال ډیر خوخیږي
بس خو خو میږي وخانو د سر مومین اخیستیو اوس میږي دا وعده خبر د کړه چې د ډاکټر یا بوکو خروم رو سره بعد خبر د بدغه وسره بار کو بس وسره وانی خصوصا میږي سر مینا
میږي سر دیولې مینا
واړو زاله پدی کې لګه عادت سوی
په دغه ټول عمر کې بری څومره را ما ساتلی
500 مم ساتلی 200 مم ساتلی د خګوره وخت تر وخت مخابره ده او نن سبا شکر ده کیمرا کمه کړی دي چې واتیا سلو پر بولاری او دا محسوس کولای د کروجی ورکه سول دا کو کی چم نسته ټول آبادی سول
د سس کو مخ دې ډیر توان کړی ډیر رمادي مرسیوی
ډیر دا اوس ګور ابل رسول راغلی د سل مالا دې ماده ګونډیانو او څلوي چې ځانته دې ما وړي
ښه
سلو سلو وړي دین پنځم به پورز ما داس کله نوټه مې واخستل چې منډه راولې وایلا مال سلا بول چې ورالم کته را لري استلې او سماغه ته پرتی تاسو
نسې کول د مول نم سلا او بچی
سیو خداګونو ټول آباد دي سولا په سلا برغه سلا دا خبره ستو ته ته ویني مینه پتا باندې وبشیر لا خاطر سلو خ مال امر دي سی وای مې پر لاس لزر وختل مان دي ور کړی
څو میګری پاتې شې اوس باندې
شپته میګی پات
دا شپته میګی په ورځ کې څو مانه شې دي کې
دوه مانه شې دي و کې شاو خیا درې مانه
دا ټول خوره کې خرڅوي
نه نه دا خو ذخیرات لريولو چې دی ګوره ما یې کو ته نو ورواچو ما یې سي اشیر ما یې سي زګ ورته کاف سي ورته بدی کې موګو بدی کې راځي خبر ده بیا
تربیسی
یو جې کوشت یو جې تربیسی ا تربی بیا بدی کې واچو اغه را جوش کو اغه خلطه کې واچو اغه بیا
کله کې
چاکاسي بیا داس یو غوندونه دل جوړ کړه دل مرته کې وڅي بیا ګور هغه ته ګروت وای او بیا سمې سولو
و قدرمن دوستانو په همدې سره زموږ د دې سهارنۍ لومړنۍ نیم ساعت خبرې مجلې پای ته ورسیدو. تاسو کولی شئ چې د نورو ریپورتونو، خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی.